چې په دې اړه باندې متاسفانه کوم خاص پروګرامونه هر وخت نه دي جوړ شوی او دا موضوع د جدي پاملرنه نه ده شوی. هغه منځونه په اړه عامه پوهاوی تر اوسه ډېر نه ده شوی. یوازې تک کال تقریبا زرګونه داسې پېښې وې خلک آنلاین اورېدلي ولو قسم په افغانستان کښې رسمي شمېرې په دې اړه نه دي خپرې شوي او نشته، ولې هغه زموږ شخصي معلومات دا دي چې ډېری خلکو شخصي معلومات خلاص شوي په انټرنټ کښې ځورېږي. د نجونو ځورونه په انټرنټ په افغانستان کښې تقریبا 90% زیات ده او تر هلکانو درې برابر په انټرنټ کښې ځورېدو امکانات یې زیات شته. او په دې اړه باندې د افغانستان کوم خاص قوانین نه دي جوړ شوي. د افغانستان دغه د سایبري کوډ کوم قانون مخکې کلونو کښې پاته و هغه ډېر مادي درلودې، هغه هم د انټرنېټي ځورونو په اړه باندې یو عمومي ولو، یعنې داسې خاص مواردو ته اشاره نه وه شوی. ډېر موارد ډېر کم و په دې اړه په نورو هېوادونو کښې ډېر بېلبېل قوانین شته، مثلا د سایبري ځورونو لپاره، د آنلاین ډیټا غلا کولو لپاره، مثلا دغه ته ورته آنلاین جرمونو لکه سپایویر نور ډولونه چې دغه جرمونو ډولونه دي، د هغوی لپاره خاص قوانین، حتی جزاوي، حتی موارد شته. په دې اړه ډېر خاص ټیمونه شته، سایبري ټیمونه شته، هغو هېوادو کښې سایبري پولیس ورته وایي فعاله دي. نو په ټوله نړۍ کښې په دې اړه باندې ډېر خاص کار شوی ده. حتی په نورو هېوادو کښې دغه ځورونې شمېرې وایي چې په جاپان کښې شاوخوا هر کال 50% نوي ځوانان او نجونې په انټرنټ کښې ځورېږي. په اروپایي اتحادیه کښې 80% زیاتې دي. په ایران او سیمې هېوادو کښې دا شمېرې تر بېخي زیاتې دي. افغانستان خو طبعا له دې خوا ډېر عاطف پذیره ده او ټولنې ذهنیت و هغه د خلکو د عامه پوهې کچه او تقریبا دغه د خلکو اقتصاد دا ټول پر دې شم تاثیر لري. اما انټرنېټ راتلونکی دا ده چې دې وروسته انټرنېټ ته به ټول خلک لاسرسی لري او ټول خلک یې په یو ډول نه یو ډول کاروي. او نو دغه عامه پوهاوی په دې اړه سم پوه کول، د خپل شخصي معلوماتو ساتل او په ټوله کښې هغه آنلاین خوندیتوب ته پاملرنه تر فزیکي خوندیتوب ممکن ډېر مهمه شي، ځکه فزیکي ډول اوس خلک دومره یو بل ضرر کېدای شي ونه رسوي. ولې ډېری خلک آنلاین دي، له 3 ساعته دي تر 10 ساعته د ورځې دي په 1 ساعته کښې دي په انټرنېټ کښې فعاله وي. نو دغه د آنلاین خوندیتوب تر ټولو مهم بحث ده په دې وختو کښې. نو په همدې خاطر باندې 2004 کال کښې د اروپایي اتحادیې کمیسیون دغه د دغه ورځ د فبروري 8 شنبه په همدې خاطر باندې ونومول، چې هر کال په دې اړه بېلبېل عنوانونه ورکوي چې د خلکو پام را جذب کړي او په نړۍ کښې بېلابېل کنفرانسونه، غونډې، سیمینارونه جوړېږي تر څو خلک دې ته واسوي چې له انټرنېټ نه خوندي ګټه واخلي او په ټوله کښې انټرنېټ په یو خوندي ځای بدل کړي چې د ټولو لپاره ښه کارونه وړ وي. او د انټرنېټ کښې دغه د جرمونو او د ځورونو هغه شمېر هغه اخري حد ته را ورسوي. نو په ټوله کښې دا د دې لپاره دغه ورځ لمانځل کېږي او ماحول لمانځل شي.
مننه استاده. که دې ته راشو چې په 2015 کال کښې په لومړي ځل د انټرنېټ د خوندیتوب ورځ ونمانځل شو او تقریبا 9 ځل یې دی چې هر کال دغه ورځ نمانځل کېږي. سا کال هم د نړۍ په هېوادونو کښې د انټرنېټ د خوندیتوب په اړه په همدې ورځ بحثونه کېږي. په افغانستان کښې چې تاسو له همدغو مسایلو سره مسروکار دی، څومره د دغې ورځې نمانځنې ته پام شوی یا په دې اړه په دې مناسبت یا په دې پلمه ځینې بحثونه شوي دي چې خلک څه ډول انټرنېټ په خوندي ډول وکاروي؟
هیواد صاحب سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته، ستاسو میلمه ته. اصلا دغه موضوع چې فعلا په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي دا ډېره جدي موضوع ده، خو متاسفانه دغه موضوع ته په افغانستان کې دومره پاملرنه نه ده شوې. البته زه به دا ووایم چې د خوندي انټرنېټ ورځ چې په نوره نړۍ کې یعنی په ډېر داسې مواردو سره لمانځل کېږي چې هغوی ټول هغه ملي اړخ ته ډېر ګوري او هغه شیان چې په هغې کې څنګه انټرنېټ موږ خوندي استفاده کړو، د ښځو ځورونه د انټرنېټ په اړه همدا رقم ته هغه ډېر ملي مسایل چې د انټرنېټ نه منځته راځي دغه ټول په کې یادول کېږي او دغه ټولو ته پکې کار مطلب ټولو ته پکې هغه جدي نقطې پکې کتل کېږي. متاسفانه په افغانستان کې د تیر ځل دپاره زما په خیال 2019 چې دا هم د مخابراتو وزارت سره دوی مستقیما په روابط کې وو، چې هغه وخت زما په خیال وزیر د مخابراتو شهزاد اریوبی وو او زه هم هغه مهال په مخابراتو وزارت کې وم، خو دغه موضوع دوی د مخابرات وزارت سره باقاعده په ټوله نړۍ کې 209 ملکونو د مخابرات وزارتونو سره ترمنځ د شریکیږي او بیا په غیمنه غږیږي او کار پکې. نو یو دفعه په هغه وخت کې د مخابرات وزارت د دوی سره مستقیما کار کړو چې په هغه کې د خپل د وزارت عمر زنان یا د ښځو د چارو وزارت هغه هم شاملو، هغه پکې هم خپل ونډه اخیستلې وه. همدا رقم ته د وزارت تحصیلات عالی، وزارت معرف د دین هم پکې کسان شامل وو، هغه پکې خپل هم ونډه اخیستلې وه. او په ډیرو مواردو پکې بحث شو چې څنګه ماشومان ته موږ انټرنیټ ورکو، څنګه خلک انټرنیټ ته لاسرسی آسان په ډیره اسانه توګه پیدا کی. خو تر اوسه پورې دا غینه بعد په دې موضوع باندې نه په افغانستان کې بحث شوی، نو تاسو پاملرنه کوي او همدا رقم ته نه هم په دې اړه کوم جدي اقدامات شوي دي چې څنګه خلک انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي. البته دا چې د دې سره سره ستونزه په افغانستان کې نور هم زیاته شوې، که تاسو وګورئ د انټرنیټ نرخونه هم جګ شوي او خپل مخابرات وزارت هم مستقیما د پاکستان سره د نورو ممالک سره د انټرنیټ په بیا باندې خبرې کوي چې دغه یو ډیر لوی ستونزه ده. نو دغه د سیفر انټرنیټ نه یوازې په دې باندې فوکس کوي یا فکر کوي چې څنګه تاسو انټرنیټ محفوظ وکاروئ، بلکې په دې باندې هم فکر او فوکس کوي چې څنګه تاسو انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړئ، او خاص کر بیا ځوانه طبقه چې کې انجونې او هلکان او ټول شامل دي.
مننه سهار صاحب، تاسو هم ویل او استاد هم ویل چې دې مسلې ته ډیر پام نه کیږي چې انټرنیټ په خوندي ډول وکارول شي. عوامل یې څه دي؟ یعنی عامه پوهاوی نشته، که نه هم خلک ډیره توجه خپل نه کوي، نه غواړي چې مثال ډیر په دې اړه فکر وکړي چې انټرنیټ څه ډول باید وکاروم.
ځواته د افغانستان کې په نظر ټول نړۍ کې دا خبره مهمه ده چې هر څوک چې اونې برش ترازی انټرنیټ به شو چې صنعت ته یو بیل نړۍ ده چې آنلاین نړۍ امجازي نړۍ ده. نو خلک دې ترازی باید په اړه ځان پوه کړي، هر څوک ځان ته بیل اصول قوانين لري، ځان ته خپل هغه اړتیا او ضرورتونه لري. انټرنیټ د بیسز موږ د ځوان یو لوی برخه ګرځېدلې ده. یعنی موږ هر ورځ په اوسط ډول له 3 ساعت تر 3 ساعت آنلاین وخت تیروو، راکړه ورکړه، خلکو سره خبرې، اړیکې، حتی تجارتونه، حتی سیاسي اړیکې، حتی دولتونه له اوس یعنی بیخي یو ډول دی آنلاین وفاداري شوی ده. یعنی خدمات آنلاین وړاندې کوي. نو په دې خاطر باندې تبن ننګونې او فرصتونه دواړه لري. زما په نظر دا بل ترو نقطو ته تراسم. لومړی خبره د خلکو ده، هر څوک چې زما په نظر کې ډیرک موبایل اخلي، انټرنیټ کاروي، که کمپیوټر اخلي، که ټابلیټ اخلي، نو په کارونې ځان پوه کړي. ځکه که ځنه کړي ممکن چې یې ونه کاروي، یا ممکن د کلون لپاره یې ناسم وکاروي، یو ډول ځان په ضرر وکاروي. دا درې سره نقطې دي. دومره خبره د دولت ته، دومره خبره د دولت ته. دولت ټول یو انسان چې باید په هغه وخت انټرنیټ شروع کړو یا په پراسکا چې خلکو ته وایي کړو، باید بیلګل قوانین ورته جوړ کړی وای. شل کال ډیر نو فرصت وو د ورخه چې باید پار ستوند باندې بیل دل باسته وو. او دا اوس تقریبا تر کورنۍ تاریخواله د انټرنیټ تاریخواله په وخت لوی ستوند ده. په زرګونو اته کې د ما شخصي د سلګونو دغه سي کورنۍ ستوند دي چې لامل انټرنیټ دی، انټرنیټ ناسمه کارونه دي، یا د شخصي معلوماتو لیکېدل وی، یا د عکسونو خپرېدل وی، یا د ویډیو خپرېدل وی. نو دا کېدای شي هغه کسان دانه وای، اما خو نه پوسوي او دا یو ډول تهون کړی وی. او انټرنیټ سره کله یو څه فارسي کله یو څه بیرته لمنځ وړل یا بیرته خبره پټول ډېر یعنی مشکل ده، حتی ډېر یو نه ممکن ده. مزما په نظر په دې برخه کې باید بیل اړل قانون جوړ شي. په نورو ریوادو کې د آنلاین خوځیتو، د انټرنیټ دوراوني، د انټرنیټ غلاو، د کمپیوټري هاکینګ او د ډیټا غلا کول او د بیل اړل قانون جوړ شوی دي. او حتی دا اوس تاسو وګورئ چې موږ دغه نور قانون سره دمره مخکی غونه یعنی ورزنیز باندې کوم باندې کېږي ونه کارو، اما انټرنیټي قوانینو ستونزو جرمونو سره مخ هر ورځ مخکی هر د کیسه مخکی. بل خبر ده چې انټرنیټ ته ټول نړۍ هغه لاسرسي تقریبا یو شان ده. کوم سافټویر په افغانستان کې د کاروم هغه امریکایان کاروي، کوم سافټویر د کاروم هغه کاناډایان کاروي، کوم لپټاپ د کاروم هغه په امریکا او کاناډا کې کاروي. یعنی دا یو څه مړی ده چې ټول خلک په یو ډول کارونه ترې کوي، مثلا لاسرسي ورته دي. نو هغه ټکنالوژي بهتره ده چې موږ د ټول نړۍ سره یو ډول ځان اپډیټ وساتو، ځان له سره په لیول کې وساتو، هغوی سره ځان په هماغه حد کې وساتو چې هغه یې هم دي. لکه دغه چې موږ ساده کفاته شو، موږ د هغوی لپاره یو ډول پسف خام مواد یو، موږ یا لمنځه کې څو یا پکې بس کېږو چې هغوی د ګټې وسیله به یو. نو په همدې خاطر باندې باید دا اوس تاسو وګورئ، په افغانستان کې ممکن له ځینو برخو دومره عواید نه وي، خو مقصد د افغانستان نه زه تر کومه خبر یم، په زرګونو پاڼې دي، په زرګونو آنلاین ویبسایټونه دي، د اعلانات کوي او ګټې ټولو ګوګل ته ځي. نو دا عواید د افغانستان دولت ته نه ځي. د افغانستان دولت کې دا قانون جوړ کړی وای د میاشتې د میلیونونو میلیونونو ډالر د همدې لارې عواید راټولولو. تاسو وګورئ د افغانستان کې انټرنیټ باندې څومره پیسې مصرف کوي، او اکثریت کې مثلا په فیسبوک په نورو رسنیو کې خلک سپانسر کوي. دا ګټ ټول مستقیم امریکا او نورې هیوادونه دي، ځکه دولت قوانین نه لري نو تاسو دا ګټې نه لاسته ورکړي. نو زما په نظر دا عواید کېدای شي چې د اوسني عوایدو د مخابراتو برخه کې دوی ته لوړ عایداتي منبع وي که دوی دا قوانین او دا جوړ کړي وای. نو تر مې د خلکو هغه کم ګټه اخیستنه به یو ډول مروج شوی وای، دولت لخوا به فشار وي او اړتیا وله. بل خبر دا چې موږ ټوله ستونزې لري، یعنې یو لږ وروسته دا ټولنه ده دغه ستونزو ته پاملرنه نه کېږي، عامو باسو کې په ناستو کې په میټنګو کې په دې کې بدې بحث کېږي. نو ته باندې خلکو یو ډول د فکر کړی دا دومره مهمه موضوع نه ده. په داسې حال کې چې زموږ د هر ځای کې کې او د هر ساعت موضوع ده، باید هر څوک ځان پوه کړي. او بل خبر دا چې د اوسني نسل زموږ نسل ده څوک د انټرنیټ یا د شپږ میاشتې کلن دی یا د دې نه کم عمر کې دی، دې ته د انټرنیټ نسل وایي. نو زموږ تاسو پلرونه او زموږ میندې چې هغه د انټرنیټ نسل نه دي، نو هغه زموږ په اړتیاو هم نه پوهېږي او زموږ پر علاقه ور کړو کړنو نه پوهېږي. مثلا ډېرې افغان کورنۍ دې نه پوهېږي ځي ماشومان آنلاین څه کوي. نو کله چې د هغې پاملرنه نه وي نو ته هم ستونزې را پیدا کېږي. په اروپا کې اوس داسې ده چې په کال کې دوه ځلې د میندې او پلرونه مکتبو ته راغوښتل کېږي. دې ته ویل کېږي چې دغه تاسو په کور کې د ماشوم چې انټرنیټ کاروي تاسو دغه پاملرنه وکړئ، تاسو د هغې وڅاري. مثلا دغسې ورته هلته سیمینارونه دي، غونډې دي، هلته عامه پوهاوی ده، ټلویزیون کې خپرونې دي، کارتونونه دي. نو دا ډېر بحثونه کېږي تر څو میندې پلرونه د انټرنیټ او دغه ننګونو سره پوه شي. ما مخکې یادونه وکړه ډېری هېوادو کې حتی دغه ماشومان حتی نوي ځوانان ډېر پکېر به نجونې په دغسې انټرنیټي دورونو کې داسې دورېږي چې د ځوان تر پایه حتی بیا عادي حالت ته راګرځېدل ډېر ستونزمن وي. د دې ناوړه ویډیو، شخصي ویډیوګان، شخصي عکسونه حتی ډېرې ډېرې مسایل خپرېږي چې هغه بیا وروسته دوی ټول ژوند تریښوي. یا یې د دوی مالي معلومات یا د دوی مثلا شخصي معلومات یا د دوی اړیکې دا خپرېږي. نو دا بیا د دوی پر شخصي ژوند، پر کار، پر مهارت، پر مسلک په ټولو تاثیر لري. نو زما منظور دا ده چې دغه ټول درې سره اړخونه باید همزمانه کار سره وکړي تر څو په افغانستان کې د انټرنیټ یو خوندي محیط رامنځته شي. دا اوس تر کومه حاله پورې زه پوهېږم او دوستان پوهېږي په دې وخت تخنیکي کار کې په افغانستان کې د انټرنیټ کې د تورونې شمېر 20% ده. تاسو وګورئ نجونې هر وخت ځورېږي او پر مختلفو باندې ځورېږي. نو زموږ د ټولنې نیمه برخه مېرمنې دي، نجونې دي، دوی باید په انټرنیټ کې په یوه ډول باندې لاسرسی ولري، ویډ وکاروي. نو موږ باید دې لپاره یو آرام خوندي محیط جوړ کړو، ماشومان ته محیط آرام او محیط جوړ کړو. نو په دې خاطر باندې زما په نظر دغه اوس هم ناوخته نه ده، خو که دغه سي په دې درو برخو باندې کار ونه کړو نو موږ ډېر زر یوازې مس انټرنیټ هغه بازار هم نام نه پر څنګه زموږ د نورو لپاره یو ډول خام مواد یو، بس هغه به یوازې زموږ له معلوماتو لدینه ګټه اخلي. زه اوس د باستون د افغانستان دغه شخصي معلوماتي سیستمونه څومره خوندي دي. نو په دغه اوس وخت کې ما په نظر دغه اوس هم اړتیا ده په دغه درو سره او باسو چې تر څو د افغانستان دغه انټرنیټي محیط یا انټرنیټي چاپیریال خوندي شي.
ډېره مننه استاد. که د افغانستان د انټرنیټ د سرور په اړه خبرې وکړو یا په عامه اصطلاح که ووایو هغه مرکز یا سیستم چې انټرنیټ خلکو ته ویشي، دا چیرې دی او څومره خوندي دی؟ یعنی خلک یعنی دا اطمینان درلودلی شي یا باور کولی شي چې دوی له چا سره کومې خبرې کوي د ټولنیزو شبکو له لارې، دا خو بل چیرې نه څارل کیږي؟
صاحب، د افغانستان د انټرنیټ په هکله زه به دا وایم چې که تاسو وګورئ زمونږ د افغانستان انټرنیټ دوه اړخو یا د دوه ممالکو څخه افغانستان ته انټرنیټ راغلی، چې یو پاکستان دی او بل ورسره تاجکستان دی. او بعضی کمپنیانو د ایټالیې د راوټ یا د ایټالیې د لارې هم افغانستان ته انټرنیټ راوستلی، چې هغه شخصي کمپنیانې دي د افغان ټلیکام سره یو ځای. بعضی شخصي کمپنیانې دي چې هغه انټرنیټ استعمالوي، خو ډېری یې د پاکستان پی ټی سی ایل استعمال کوي. بیا دغه د افغانستان ډیجیټل استعمال په افغانستان کې د مخابراتو وزارت سره او ورسره افغان ټلیکام سره مستقیما وصل دی. دغه انټرنیټ چې افغانستان ته ورکول کیږي دغه فلټرډ انټرنیټ دی. فلټرډ انټرنیټ معنا دا چې څه شی دلته کتل کیږي باقاعده هغه د پاکستان د طرفه سرچ کیږي هم کتل کیږي هم. او بیا دغه انټرنیټ زمونږ مهمو وزارتونو سره، مهمو ارګانونو سره، چې هغه کې موږ سره د پاسپورت ریاست شامل دی، همدارقم ته الکترونیکی تذکری دي، دغه ټول شامل دي. که ستاسو پام مو په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار راځي او د په حیث د وزیر یا په حیث د بل دولتي ارګان نماینده مستقیم اندیزي اترا سره خبرې کوي، نو دغه یو خاص معنا لري چې په هغوی کې دوی خاص کردا غواړي چې په افغانستان کې داخل، یعنی اوس فکر وکړي چې 50% دوی ته معلومات تم دې انټرنیټ ترلاسه حاصلې کی، نو کچیر دوی مستقیما مداخله وکړي دوی ته ډیر معلومات لاسته ورسي. او بل خبرات وزارت کې زمنګا ملي ډیټا سنټر موجود دی. ملي ډیټا سنټر کې د افغانستان ټول دولتي ویب سایټونه ورسره پاغې کې ټول د دولت څومره ایمیلونه دي هغه، او حتی د امنیت ملي، حتی د شورای امنیت ملي، ریاست جمهوری، هغه کې ډیر مهم اسنادونه دي چې ما پکې خپل کار کړی، موږ ډیر 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 شیان مورته جوړ کړی وو. دغه ټول ته اوس یعنی بدبختانه دوی مستقیم لاسرسی لري. نو دا خو هغه د ملي موضوع شو. پاتې شو د عامو خلکو، د عامو وګړو، نو که دوی چیرته ټارګیټ کوي هغه ډیټا په حساب باندې چې دوی ته لاسته ورسي، نو دوی ته ډیر داسې شیان معلومیږي او ډیر څه داسې شیان دي چې دوی ورسره فیلان په لټه کې دي او ډیر پسانه پیدا کولای شي. او زه فکر کوم دا د خوندیتوب کچه خو بیخي نشته، ځکه چې هم مرکزی انټرنیټ یا مرکزی اداره د دوی په لاس کې ده، ورسره چې کوم انټرنیټ د پاکستان نه راځي هغه هم د دوی په لاس کې ده، نو هیڅ نو کم د خوندیتوب هغه ځای نه لیدل کیږي چې د افغانستان د خلکو مخابراتي سکتور دی باید کنټرول وسی کی یا سیکیور وسی کی، هیڅ نو کوم داسې شی نشته. مخکې سهار صاحب یو خبرې ته اشاره وکړه د پالیسی او دي ګوره هر ځای کې چې انټرنیټ استفاده کیږي، هر ملک کې چې انټرنیټ استفاده کیږي، دغه دولت اولا د قانون په فکر کې وي چې دغه سہولت یا دغه سیستم چې په یو ملک کې استفاده کیږي باید څه قانون دې ته وجود ولري. په افغانستان کې په 2018 کې اول ځل د پاره د افغانستان په تاریخ کې د سایبر سیکیورټي یا د انټرنیټ قانون پاس شو چې رئیس جمهور امضا کو او باقاعده هغه د افغانستان په اساسي قانون کې شامل شو. نو سوال دا دی دغه ملا صاحبان چې راغلي دي، اول خو دوی د انټرنیټ په الف او په بې نه پوهېږي، دویم دا دی چې دوی د انټرنیټ د قوانینو نه خبر نه دي. تر څو تاسو سره د انټرنیټ کارپوه نه وي، تر څو تاسو سره داسې کسان نه وي چې هغې د انټرنیټ په بخش کې کار کړی وي، بیا په پالیسي پروسیس پروسیجر باندې پوه نه وي چې څنګه یو پالیسي جوړیږي، پالیسي د کوم ځای نه راځي، کمو نړیوالو سټنډرډونو ته باید وکتل شي، یو پالیسی باید جوړ شي، بیا دغه نه پروسیس څنګه جوړیږي، بیا دغه نه پروسیجر څنګه جوړیږي، او بیا باقاعده هغه قانون ته څنګه بدلیږي. دغه نفر که تاسو سره نه وي هیڅ امکان نه لري چې تاسو د یو شي قانون جوړ کړئ. وخت چې قانون جوړ نه شو نو تاسو د استعمال په خوندیتوب هم نه پوهیږئ چې خلکو ته هغه انټرنیټ څنګه خوندي ورکړي او څنګه ډیر ورکړي یا څنګه ښه ورکړي. چې دا من سره نشي ستاسو سیستم خرابېږي او دا باعث دی کیږي لکه اوس چې فعلاً په افغانستان کې دغه سیستم روان دی چې په یو ځای کې انټرنیټ تیز کار کوي، په بل ځای کې سلو کار کوي، په بل ځای کې بیخي حتی د موبایل دی نتورک نشته ده. نو دغه ټول ستونزې د دغه یو قانون یا د دغه یو سیستم سره تړلې دي چې دا مسؤلیت ټول د مخابراتو وزارت کېږي. بدبختانه دې باندې مخکې هم چا دومره غور نه کاو، کار ورته نه و شوی، خو اوس بیخي خبره ورسره خرابه ده او دا شی همدغسې په ځای پاتې دی. نو خوندیتوب بیخي نشته، فکر په دې کې زه هیڅ نه وینم او زه هیڅ نه ګورم چې په افغانستان کې د څوک د انټرنیټ د لارې خوندي وي. حتی تر دې پورې د جمهوریت په دوره کې کمو کسانو، کمو کارکوونکو چې په فیسبوک کې پوسټونه کوو د پاکستان یا د نورو ممالکو په خلاف، تاسو ولیدلی چې هغه د پاکستان د طرفه، د پاکستان د امنیت د طرفه مستقیما هغوی ټارګیټ کېدل، مستقیما هغوی څارل کېدل، څوک دي، څه کار کوي، چیرې وظیفه ده، داسې ډېرې ستونزې ورسره مخته راځي.
سهار صاحب، تاسو د استاد خبرې واورېدې. کله چې وضعیت دغه ډول وي او د انټرنیټ د خوندیتوب مسله په دغه حد کې وي، ولې خلکو ته په دې اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی هغه انټرنیټ چې کاروي هغه دغسې یوه فضا لري چې هر څه د دوی له موبایله، د دوی له کمپیوټره، د دوی له ژونده ایستلی شي او خورولی شي؟
افغانستان دا اوس تقریبا تر 3 GB پر سیکنډ زیات انټرنیټ گاونډي ټول هیوادونه تقریبا دا واردوي. تقریبا د دې نه تقریبا 30 GB انټرنیټ فکر کوم د پاکستان له لارې دا چې سمندر کیبل تر وصل نه پټول نړۍ کې دا غټ کیبل نه دي، سمندر کیبل نه دي، هغه په سمندرو کې کښته دي. نو اصلي انټرنیټ په سمندرو کې ته ولا پاکستان تر هغه له پاکستان نه په دوهم بلاک موږ راخستی دا. نو زموږ هغه د معلوماتو کنټرول یو ډول دغه پاکستان د پاکستان په لاس کې ده، ځکه په 0 هغه کنټرول چیک چې ده هغه د دې په لاس کې ده، هغه انکرپټډ نه ده، یعنی موږ مستقیم د خلاص رتې نه لور سمندر کې ولته. اما دغه نور انټرنیټ نور هیوادو سره کښته وي، د په کومه تقریبا دې پورې باور کېدی چې دومره خبره زه یو شی اضافه کوم. افغانستان کې یو خو انټرنیټ موضوع ده، دومره مخابراتي شبکو موضوع ده. په افغانستان کې دا اوس تقریبا 2 میلیونه خلک د موبایل خدمات نه ګټه اخلي، خبرې کوي، میسج کوي. نو دا سیستم دا ډول ده چې موږ هر خبرې کوو لبل چا سره، د موږ تقریبا 40 اټربیټ دا معلومات او دغه کس معلومات دا ټول مخابراتي شبکې کې ذخیره کیږي. مثلا زه زنګ وامه، زما شمیره، زما موقعیت، زما ادرس، زما ټایم، زما تاریخ، زما یعنی هغه مشخصات دي چې ټول مشخصات دا ټول په مخابراتي شبکې کې ذخیره کیږي. نو دا معلومات دي ټول وخت لپاره مخابراتي شبکې کې پاتې کیږي او ډېر وخت دا خبرې ثبتېږي. او کله چې ته مثلا ټارګټ کس وي یا مثلا داسې کس چې هغه باید وڅارل کې، دغه خبرې ټولې خبرې ترل کیږي. دوه خبر دا چې کله دغه مخابراتي شبکو کې سرورونه دي، تا چې غواړي د یو چا خبرې راوباسي، نو هم دغه غږ ورکوي، په غږ باندې دا سرچ کیږي. مثلا زه پر کزا زما غږ څوک ورکوي، زما سیستومره له کوم شمېرو، له کوم موبایلو خبرې کړي، دا ټول راایستل کیږي. دوه خبر هم دا چې دا ووټ، یعنی ووټ سرچ ورته وایي، هغه ووټ انکوري ورته وایي، کله تاسو کوم کلمه ورکوي یا دغه کلمې په اړه چې خبرې کړې وي، دا ټول راایستل کیږي. مثلا څوک مخکې د پاکستان یا ملي امنیت مشاور غلی وو، که څوک مثلا په جاړې خبرې کړې وي، تاسو دغه نمبر کې هر چا په افغانستان کې لارې شمېرې خبرې کړې وي، دا ټول دا خبرې راایستل کیږي. نو دا معلومات مخابراتي شبکو په خوا خوده چې ولوسي جمهوریت وخت کې دي، لوی تر عمر کې فکر کوم د قاضي کله تا امر بده خپل به یو چا خبر راایستل. اما اوس هغه قوانین پر ځای باندې نه دي، تر کومه زه خبرې د کورنۍ چارو وزارت یو ریاست ملي امنیت یو ریاست فکر کوم یو بل ریاست ته دا مستقیما دغه سیستمو ته لاسرسی لري، او کوم شمیره ته اعتبار کې دا مشخصات معلومات راایستلی شي. او که غواړي یو چا خبرې اوس یا په راتلونکي کې تاسو کې ذخیره کړي، دا نو کولای شي. نو په دغه ډول باندې دغه 2 میلیونه خلک چې ورځنی ژوند کې خبرې کوي، په ټلیفون لارې مسیجونه کوي، مثلا د خوندیتوب هم نشته. چې ما څوک مخکې په دې اړه باندې یو پاس ولو تاسو راډیو کې، نو په دې اړه باندې د انټرنیټ موضوع هم آئ دی. د افغانستان دغه مخابراتي وزارت کې چې کوم دغه ډیټا چین پوینټ فکر کوم په هغه کې دغه ټولې آیسنس انټرنیټ تصدی کوي، له همدې لارې هم فلټر کېدای شي، یعنې د کوم ډیټا لیږي. مثلا په 2000 فکر کوم د 2014 کال کې یو چاته د ایمیل لارې اختار وکړل، چې وروسته څه دا وکړل، نو دا په یو نت کیپ نه دا ایمیل کړی وو، او یو لا سکیورټی کنټرول لري وکړل، څو راخص پیدا شنو. نو زه فکر وکړل چې اوس ایمیل کوي یو بل کس اختار وکړی دا، نو هغه کس ډیر اسانه د لیست تار وروسته پیدا کړي، چې څوک ته له کوم آی پی نه ایمیل کړي، له کوم ځای نه ایمیل کړي، له کوم موبایل ایمیل کړي، له کوم آی پی نمبر ایمیل کړي دا، نو کشمیر هم بدل کړی وي دا کار ممکن نه ده. نو زما په نظر په افغانستان کې د انټرنیټ خوندیتوب اوس لپاره نهسته. زه غواړم له خپل هیوادوالو دا خبره هیڅوک پټه نه کړي، مونږ ته هڅه دي وکړي د خپل انټرنیټ کارونه دي په یو ډول نه یو ډول داسې کې چې د دې خدای وکړ راتلونکي ټارګېټ ونه ګرځېږي، راتلونکي زورونه ونه ګرځېږي. د دې لپاره لیوان د لارې چارې شته، اما په ټوله کې خوندیتوب موضوع په اوس وخت په افغانستان کې زیبا قوانین په دې ډول دي، یعنې واټ چار له داسې کسانو سره دي چې هغه په انټرنیټ او ټکنالوژي وو دغه اوس وخت په تحديدونو ستونزو باندې ډېر نه پوهېږي او ډېر هغه مسلکي کسانو هغه خپلو دندو ایستل یا ولاړو یا یې په څه وخت سره نو تبن دغسې زموږ اوس ډیټا او هر څه ډول په ډاک پرته ده. مثال ته به ساده مثال درکم، د افغانستان پر ټولو دولتي امنیتي اداراتو کې دغه کوم ډیټا وي چې لکه د ملي اردو د بلی پلوسو د امنیتو د پاسپورټ ریاست کې د ملیونو خلکو ډیټا ولا، دا ډیره مهمه شخصي او محرمه ډیټا ده. په نورې وادو کې چې وګورئ د بانک لپاره پنځه لیول سکیورټي ده، یعنې پنځه سکیورټي فایروال ورته شته. په افغانستان کې د دوو دولتي ادارو ډیټا خوندیتوب لپاره درې لیول نه شته، یعنې څوک مستقیم ورته سرور ته کېنستی شي او که څوک غواړي راکټ کولای شي. او تاسو پوهیږئ چې مثلا د دوو لکو درو لکو د یو میلیون خلکو بایومیټریک ډیټا په یو فلش کاپي کېدای شي. بایومیټریک یو کوډ ده، نو دا کوډ د څومره وزن لري؟ خو یو شل بایټ به وزن لري. نو دا یو میلیون خلکو ډیټا هم تر اخلي په یو فلش کې، په یو جی بي، په دوه جی بي، په درې جی بي ډیوایس کې دا کاپي کولای شي یا انټرنیټ کې لیږلای شي. نو دا چې بیلابیل سافټویرونه چې هغه ته بکډور سافټویرونه وایي چې تاسو سیستم کې انسټال شي یا نسته، چې هغه ډیټا خپل یو مشخص هدف ته چې هغه د نړۍ پر هر څنګه هغه ته ولېږي، یا تغیرات کې راوړل د سیستم کې یې بدل کړي، یا یو ډول په سیستم کې د ډیټا کې یو کاپي الته ولېږي. نو په دې ډول باندې ما شخصي له تخنیکي اړخ البته مانور اخونه بیل دي د اوس وخت کې تمام تم پر یو سیستم د باور نه کوم درلود، یو نه سند شواهد ته سړی باور باندې وکي، نه د انټرنیټ باندې، نه په مخابراتي شبکو باندې، نه په دغه ملي سیستمونو کې شپږ ولا جدي. مثال دی افغانستان د سایه ملي اداره ده، په دې کې تقریبا د 10 میلیون افغانانو ټول سکرین ډیجیټل شوی دي، ځکه خو نه سکرین ټول ډیجیټلی شوی ده ته ثبت دي. نو تاسو کې د الکترونیکي تذکره خو یوازې تاسو بایومیټریک د ناخلي نور تاسو د کور د پلاو د نیکه تذکره ټول ولر سرور کې ستان. نو فکر وکړئ د سایه ملي اداره اوس افغاني یعنی مې کارمندان نه ستا، یا هغه افغاني کارمندان به پاتې وي، هغه هغه مسایل اوس په نظر کې نه نیول کیږي. نو درې لیول سکیورټي یو ملي ډیټا ونه لري، نو دا خوندیتوب ته تر پختل لاندې ده. په نور نړۍ کې دا تقریبا هڅه چې وګوري د ګوګل تجاري خلکو ډیټا مثلا ذخیره کوي د ویب سایټونه، هغه شپږ کوول لیول سکیورټي لري، یعنی هیڅوک نه کولای چې له دوم لیول یې نیو دي. یوازې خاص ټیم ده چې دایمه نلته کار کوي او په ډېر خاصو تعهداتو باندې کار کوي، هغه یوازې په یو ډېر دوه مسته درې مسته درنه ډیټا لاسرسي لري. اما ورستی لیول ډیټا ته هڅه باور دي ګوګل ریس ممکن لاسرسي ونه لري، زه ایمیل چاته کوم. اما افغانستان کې دا موضوع ملي ستونزه ده، او دا ستونزه یو شخصي نه ده، تقریبا 12 میلیونه خلک انټرنیټ کاروي، 12 میلیونه خلک موبایل خدمات کاروي، او دغه د میلیونو افغانانو ډیټا وي مثلا پر مرکزی ځای کې پرته ده، په پاسپورت یې پرته ده، په ملي دفاع وزارت کې ملي امنیت کې بدی پرته ده. دا زموږ یو د ملي امنیت او څنګه ډیټا ده متاسفانه اوس دغه یو وجه سره مخ ده.
استاد کله چې د سهار سه په خبره هر څه په ډاک پراته وي او انټرنیټ خوندې نه وي، نو په دغه سی وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دي چې له دغه مسایلو له انټرنیټ سره څه ډول چلند وکړي؟
زه خو به دا وایم چې د افغانستان د ځوانانو خو بیا په دې حالات کې د خدای ملشي د ټولو نه بهتره لاري بیا دا د په داسې وضعیت کې ک ضرورت نه وي انټرنیټ دی یا سوشل میډیا دی استعمال نشي، اولین خلاره د ټولو تا دا په دې وضعیت کې په دې خاطر چې دلته ټول شان دا اوس څنګه چې سهار څه ویلې ټول د غوی پلاس کې دي، ټول د ګوندې هوادونو پلاس کې دي، ټول د نورو خلکو پلاس کې دي، خلاره دا چې استعمال نشي. بیا کچیرته څوک استعمالوي نو د دې لپاره مونږه وی پی ان لرو، ورچوال پرایویټ نتورک ورته وای. وی پی ان عموما د دې خاطر استعمالي کې چې کله یو نفر انټرنیټ استفاده کوي نو د دې خاطر چې د دې معلومات یا آی پی کله هم چې څوک انټرنیټ استفاده کوي هغه آی پی د مخابرات وزارت یا همدا رقم ته هغه لا انفورسمنت ادارې یا د زدرتوایم چې هغه ادارې چې د پولیس یا امنیت یا وزارت داخله یا نور مربوط کیږي، هغه کې و غواړي د دې معلومات یا د دې د چیرلو د لپاره کار وکړي هغه پیدا کول شي. نو بیا په داسې حالات کې په ډیرو ملکونو کې په ډیرو ځینو کې حتی زه خپل چلی رساته وی پی این استفاده کوم. د دې سره سره د وی پی این چې استفاده کوي یو خو غټ خواله پکې دا ده چې ستاسو آی پی پټیږي. کله مو چې آی پی پټه شوه نو څوک نشي کولی چې تاسو پیدا کی. که پیدا مو هم کی نو هغه به تقریبا داسې وایي چې د سل نیټورکونو نه یا د سل کمپیوټرونه تیریږي، بیا به ستاسو کمپیوټر ته راځي او ډیر په سختۍ به تاسو پیدا کوي. نو یو دا د ټولو نه ښه لاره ده. او بیا په افغانستان کې څوک دغه وی پی این سیستم استفاده کول غواړي نو ډېر زیات ویب سایټونه شته، ډېرې داسې کمپنیانې شته چې هغه مفت سرویس ورکوي د وی پی این. لکه د ټولو بهترین سیستم د وی پی این دپاره موږ سره د یو کمپنی ده د اوربوت په نامه باندې، همدا رقم ته موږ سره داسې نورې کمپنیانې دي چې هغوی فری سرویس د وی پی این ورکوي. او دا غوی هدف هم همدا ده چې تاسو انټرنیټ ډیر خوندي وکاروئ. بل موضوع د ښه انټرنیټ استعمال یا د ښه امنیت لپاره، نن سبا که تاسو لیدلی وي عموما تاسو په ګوګل کې یو شی سرچ کوي، یو شی ولټوئ، نو بیا تاسو ته دا مغه شي هغه اشتهارات په فیسبوک هم راځي، په یوټیوب کې هم راځي، په نورو ځایونو کې هم راځي. دغه موضوع بیا د کوکی سره تړلې ده چې کوکیز موږ عموما په لنډه امیانه ژبه کې به درته وایم چې ستاسو د پلټنې یا ستاسو هغه هیستوري یا ستاسو هغه تاریخچه ده چې تاسو په انټرنیټ کې کوم شی سرچ کړی. نو بیا د دې لپاره چې زموږ د پلټنې سیستم هم خوندي وي، زموږ ریکارډ هم موجود نه وي، په ګوګل کروم کې یا څوک چې ګوګل کروم استفاده کوي دلته موږ سره بیا دوه موډ یا دوه حالات موجود دي چې هغې ته انکګنیټو موډ وایي. که تاسو چېرته هغې کې لاړ شئ، هغې کې یو معلومات سرچ کوي، نو کله هم تاسو خپل براوزر یا هغه انټرنیټ پاڼه بندوئ ستاسو معلومات ختمیږي، د منځه ځي. زیاتره خلک بیا د ډیر خوندیتوب لپاره د ډک ډک ګو په نامه باندې یو سرچ انجن دی چې هغه استفاده کوي چې په هغې کې دا د ټریکینګ سیستم نشته، دا نشته ده چې تاسو پسې څوک ستاسو معلومات راټول کړي. او بیا بالخصوص په افغانستان کې نه تنها دا بلکې یو بل موضوع هم ډیره جدي ده چې دې ته ډیر خلک پام نه کوي، او هغه هم د تاریخ تیر کمپیوټر زبه وایم یا د تاریخ تیر وینډوز استعمال په افغانستان کې ډیر عام ده چې دا خپل باعث دي ګرځېدلی شي چې دغوی کمپیوټر چې د انټرنیټ سره وصلي هغه ډیر زیات مشکلات پیدا کړي دوی ته د امنیت په برخه کې. یا هم همدا رقم ته په موبایل کې زیاتره خلک د ایرانی سافټویر ډاونلوډ کوي، هغه هم د ګوګل پلی سټور نه، د نورو ویب سایټونو نه چې هغه په ګوګل پلی سټور کې یعنی دغه امنیت هغه واضح لیکلی چې کله دوی هغه سافټویر ډاونلوډوي نو دوی ته مشکل ورکوي، یو میسج ورکوي چې تاسو دغه سافټویر ډاونلوډ کړئ دا به تاسو سره مشکل جوړي. نو دغه ډیر اړخونه لري، دغه ډیر پړاوونه لري. که په دې باندې چې غور وشي نو هیڅ وخت به یو چاته مشکل مخ نشي او تر چیرنې لاندې هم کراشي، نو ډیر په مشکل سره دغوی معلومات به خلکو ته لاسته ورشي. بیا د دې وی پی این استعمال یو مشکل دا دی چې په افغانستان کې خو انټرنیټ سست هم دی، کله هم چې یو موبایل یا یو کمپیوټر د وی پی این سره وصلېږي نو هغه د دې باعث کیږي چې د ډیرو کمپیوټرو سره چې کله هغه وصل شي په موقت ډول سره یا تر هر څومره وخته پورې چې یو موبایل د وی پی این سره وصل وي نو هغه بیا انټرنیټ د هغې سره سستېږي. او کله چې انټرنیټ سست شي نو هغه نفر چې انټرنیټ کاروي هغه ته مشکل دا پېښېږي چې بیا سرچنګ ډېر سلو کېږي، ویډیو که پلی کېږي که حتی 4G هم ویډیو ډېره په سلو طریقې سره پلی کېږي. نو دغه ستونزې ورسره په افغانستان کې لا هم زیاتې دي. خو بیا هم ما ویلې د ټولو دپاره بهتره لار بیا دا ده چې د وی پی این نه کار واخلي. داسې وی پی این هم شته چې هغه ډېر لږې او هغه استفاده کی نو هغه کې ورته اسانتیا او خوندیتوب راتلی شي.
مننه سهار صاحب یو خبره چکیږي هغه دا هم د چې وای تاس کله چې یو څه کاروي نو باید د هغه څه د کارولو اخلاق هم زده کړی او هم پام ورته وکړی. په افغانستان کې دې موضوع ته څومره پام کیږي؟ یا کرا شو دې ته مثال دغه انټرنیټ چې موږ ماشومانو ته یې ورکوو، تنکیو ځوانانو ته یې ورکوو یا ځوانانو ته یې ورکوو، څومره دوی باید په دې پوه کړو یا یې وڅارو چې دوی څه کوي او څنګه یې کاروي؟
افغانستان کې دغه انټرنیټي اخلاق یا انټرنیټ ایتکس دا ډېر بهتر مرواج نه دي، تر اوسه رواج نه دي. ډېرې دغه ټولنیزې رسنۍ زکاتونه دي، ډېرې مسایل دي لکه عزیز باندې چې موږ تاسو لرو. ټولنیزې رسنۍ چندانې زکاتونه ډېر دي او ډېر زیات مهم دي د ماشومانو لپاره. به راستم په افغانستان کې پر ما شخصي تجربه او نظر دا ده چې تر نوې ځواني یا تر 14 کلنۍ دي هیڅوک خپل زوی لور یا ورور خورتا موبایل نه اخلي، ترک موبایل کای چیرته هم ضرورت وي خپل موبایل دی ورکوي او دی ورځ دی یو دوه ساعته ورکوي، او کای چیرته هم ورکوي دی غیر لپاره ځان ته ځانګړي تفریح نه تام. مثلا په ډیرک موبایلو کې د کیډ موډ په نامه یو موډ شته چې د تواړم هغه سافټویر پر د ماشوم موډ کاوړي، او کمپیوټر هم د کیډ موډ شته چې د ماشوم موډ ورتوي هغه چې واړوي. نو ډیر هغه سافټویر نه چې لوی کسانه کاروي هغه څه کیږي د ماشومان لپاره ځانګړي سیستم هغه پاله کیږي. په یوټیوب کې تاسو وګورئ کا مثلا خپل ماشومان ته هغه یوټیوب سایت خلاص کړی ویډیوګانې ګوري ماشومان ته هم ورکوي. یوټیوب کې د کیډ موډ په نامه ته هغه ورکې ماشومان ته ځانګړی ګوګل خپل ځان سیستم ورته جوړ کړی دی. مثلا په ټیک ټاک کې همدا دي، په ډېرې ټولنیزو رسنیو کې همدا مسایل دي. ډېری افغانان زمینن چې دی خپل ټیک ټاک خپل موبایل خپل کمپیوټر ماشوم ته ورکوي چې هغه وګوري. دا د هغې 3 سال برابر نه ده، نو ځکه ډېر هغه نه پوهېږي یا ډېر وخت داسې ستونزې تر مخکې چې هغه بیا مور پلار ته یا هغه داسې ستونزمن وي. نو زما په نظر ماشومانو ته او خصوصا هغه نیم ځواني د ډیرک موبایل خو د څه سره څوک نه ورته اخلي، که چېرته ضرورت وي خپل دی ورکوي، همدغه موډ ته جاړوي که چېرته دانه وي. ځین ځانګړي سافټویرونه شته ستا چې موبایل ته انسټالولی شي، هغه په اله کولو سره داسې بیا ماشوم ته ورکولی شي چې هغې ګیم باندې وکړي، ځکه ډېری ګیمونه حتی دغه د ماشومانو موډ لري چې باید هغه ورته فعاله شي. بله د انټرنیټي اخلاقو بحث وکړه. په افغانستان کې زما په نظر دا انټرنیټ هم دومره طاقتونه او دومره اخلاق لري لکه موږ تاسو دغه عادي ژوند کې لري، حتی اوس تر غلا ډېر مهم ده. نو دا یوان ځ نه وي زما په نظر ټول بهتر دا چې خلک په دې اړه مطالعه وکړي. هر څوک انټرنیټ ته راځي که غواړي چې انټرنیټ ښه کارونکی شي، یعنی ډیجیټل سټیزن چې ورته وایي، د دې لپاره کم از کم دی د 5 ساعته یا مطالعه وکړي یا د کتابونه ووایي یا د په دې اړه ویډیوګانې او مستندات وګوري چې هغه لارښوونه ورته کوي چې انټرنیټ نه څنګه کار واخلي. اوس په افغانستان کې خو په ټول نړۍ کې کسان هر کس تقریبا د ورځې لس اپلیکیشنونه ډاونلوډوي او د دیمیس د اخلي فکر کوم ډېر اپلیکیشنونه ډاونلوډوي. نو د ورځې درجې 3 ساعته زیات په دې اپلیکیشنو کې مصروف وي. نو هر اپلیکیشن ځان ته هغه په حساب د کارونې یو منول یا هغه طرزالعمل لري څه باید وکارول شي او څه لپاره باید وکارول شي. نو زما په نظر که هر څوک راځي په فیسبوک کې مثلا هر ورځ 3 ساعته ضایع کوي، په واټساپ کې 1 ساعت ضایع کوي، له دې نه ځان پوه چې زه دا څنګه وکاروم. همدغه ډول د نوې ټکنالوژي ورځ تر بلې یادېږي او په دې اړه باندې انټرنیټ کې ډېر په پراخ انداز معلومات خپرېږي، او تر ټولو مهم دا د دې صحیح معلومات څنګه لاسرسی وکړي. په افغانستان نه په ټول نړۍ کې، په افغانستان کې دا شمېره ډېره لوړه ده چې خلک غلط معلومات ډېر انټرنیټ کې خپروي، غلط معلومات اخلي او باور باندې کوي. زما په نظر بهتره ده
خو سهار صاحب دغه پښتنه دغه د سهار صاحب چې مثال کله ماشومان ته یا تنکي ځوانان ته انټرنیټ ورکول کیږي، څه ډول د هغوی خوندیتوب ته پام شي، څنګه هغوی په حوال شي چې غلط خلکو سره مخ نشي، غلط معلوماتو یا غلط موادو سره مخ نشي چې هغه د دوی فکر د دوی ژوند خرابولای شي؟
بل تر ټولو ښه چې ماشوم ته مثلا اوویل چې ته دغه اپلیکیشن یا دا سافټویر یا دغه خپرونه یا دغه حساب پروګرام دی لپاره وکاروه، او دغه کارونه ورته وښودل شي او سافټویرونه او اپلیکیشن دوی ته محدود شي، یعنی هر سافټویر ورته ورنکړل شي. درېیمه خبره چې وڅارل شي، مثلا هلته موډ لري تاسو کار کولی شئ دغه تاریخچه یا هیستري وګوري او هغې ته هغه اپلیکیشن محدود کړي، حتی ډېرې هم ته لاسرسی باید محدود شي. بل تر ټولو بهتر دا ده چې هغې سره په ګډه مرسته وسره وشي چې دغې اولو ورځو کې اوله میاشت کې د دې مخکې ورته وکارول شي دغه توجه وکړو ماشومان ډیر وخت یې لارښوون دنه ګوري تاسو کړنې ته ګوري ان کتا چې فرض په یوټیوب کې سندرې اوري او دوی ته وایي ته مثلا دینیز د کړی وکړو دا ناممکن ده که تاسو وایي مثلا ز ګیم په مو اوټوب کې مطالعه وکړو دا ناممکن ده نه ته باید د مخ کې مطالعه کوې د مخ کې مثلا کتاب ولې د مخ کې به مثلا دا لارښوونې ویډیوګانې ګوري نو دوی به هغه ته ګوري نو افغانستان کې یو څه ده چې خلق خپل ماشومان ته وای یو څو خپل بل څه کوي نه په دې ډول د ماشومان دا کار نه کوي نو زما په نظر بهتره ده بل خبره ده ماشومان یوازې نه پریښودل کیږي چې په یوازې سر په خپل سر یو کار یو درې خبره ده چې ورته وویل چې په انټرنیټ کې ځینې وخت همدغه لیکونه دي یا مثلا دغه کسان چې هغوی د شخصي معلومات غواړي او بیا وروسته بلک میل کوي یعنې بازیګیري کوي د دې شخصي معلومات یا شخصي محرم عکسونه ترې اخلي ویډیوګان ترې اخلي یا ویډیو کال ورته کوي هماغه ریکارډ کوي او وروسته په غمن ضروري دي دا افغانستان کې ډېرې ستونزې پیښې دا معمول دی چې مثلا یوې نجلۍ ته زنګ وال شوی ده یا مثلا یو هلک ته زنګ وال شوی ده ویډیو کال ورسره شوی ده په کیمرا باندې بیا دغه هغه مقابل طرف ته په نوري وادو کې دی هر چې څه دغه ډېر غیر اخلاقي عکسونه یا د خپل ځان غیر اخلاقي تصویرونه ورته ښودل دي نو دغه طرف هم یو ورته کار کوي یا نه د کړی خو دغه طرف سره هغه سکرین ریکارډ کړی ده بیا ورسره ورته وایي مثلا ما د 2000 یا 3000 ډالر دا ولېګا تر څو ستاسو ویډیوګانې پاک کړم نو موږ چې دمه چې دغه علاقه د دغه انګلی فیسبوک اکاونټ کاپی کړی دا دغه ملګرو شپې ته چلوي فنجوس ملګرو پروفایل نه کاپی کړی دي نو ته وایي چې چیرته دا پیسې ما ته ونه لګي نو دا خپل ویډیوګان سم ملګرو ته ولېګم یا ځینې وخت د ویډیوګان دی هغه په فیسبوک باندې څه باندې خبره کوي دا د کوټه کې نو څنګه چې پیږي تا ته ډېرې کسمه ولیدل چې تر 2000 ډالر پورې دا کسان ته ورکړي او بار بار بیا هم هیڅ ضمانت نه و یعنی هغه د دې موکو نه ستاسو ټول پیسې نه یا ته پیسې وکولای چې بیا دا راته بلک میل کوي دي نو ډیرو د دې ستونزو یعنی هغه د پیژې دغه تی وی یا د دې شخصي معلومات کاپی کوي لږه اوله ګټه اخلي یا اکسونه کاپی کوي په خپل خپل د اکاونټونو جوړوي مثلا بلبلی به ډیره یو خپل نظر رسمي کې نیمجو شخصي اکسونه خپل سوي دي بیا یې خپل اکاونټ جوړ شوی دا او لږه خلکو پیسې خپل سوي دي یې له نومو لږه نه استفاده شوی دا نو دی هغه اصلي کټ خبر نه وي ځکه مله نوم نه مله عکس نه مله ویډیو نه راغلی استفاده شوی دا یا مثلا سیاسي موضوعات کې نه استفاده کیږي یا مثلا د دې شخصي معلومات دي کورنی ور باندې تحلیل شوی دا یا مثلا ډیر وخت په افغانستان کې د نه هتا دغه ستونزې پیدا شوی چې کورنی او دغه بدیان زمسته شوی نو دغه ډیر پیکي تا او دغه پیغو احتمال ورس تر بل ډیر دی دا زما یو ځانګړی غوښتنې پیشنهاد دا چې په افغانستان هر کورنی کې دا اوس یو تر درې ډایرکټ موبایل دی یو تر درې تلو کسان انټرنیټ کاروي دی اتمن دغه درو تلو کسانو کې انټرنیټ کارونه باندې کوي د کور له هر کس سره کې انټرنیټ اوس کاروي یا نه کاروي یا ډایرکټ موبایل لري یا نه لري یغې ته دا کارونه ورته کې یو خپل تجربه نظر سره شریکي دی ډېر وخت دغه تجربه خپل کورنی غړو سره نه شریکوي نو یو دل نن داوی سي بدر دوري یو ته خبر دا ده چې ته هم د چا دي کورنی غړی یا خور یا میرمن یا ورور دغه انټرنیټي ودوري دوی غیر اخلاقي څنګه خبرو سي ویډیوګان خبرې سي یا مثلا چا بلک میل کو نو دې په دغه وخت کې د لپاره تعجب نه کیږي مرسته دی او همکاري دوی سره وکي دل نن دا ده چې دا کار که دوی سره ممکن کېدای شي او بل څه په دې وخت کې یعنی دغه عام ده یعنی ممکن هر کس سره مخ شي په افغانستان کې مزدوري ساته وزیران دي څنګه سره مخ وي والیان مخ شي دي د پارلمان وکیلان مخ شي دي ځکه شخصي دي تجربه لرم ډېرې غټ چارواکي مخ شي وو د پارلمان وکیلان مخ شي وي ډاکټران مخ شي یعنی بس د هر چا سره ممکن وو نو زما په نظر ډېرې وخت د غنجوني یا لکان کور کې دي کور غړو څه کنه وایي چې وایي دا معلومات بل سره درس پیدا دي نو دا شی دې درکړي په دغه وخت کې دغه تنامه پیدا دي هغه نن نور نه تهدیدوي ځکه دا بل کس دی بلک میل کړی دی دا باج هغه نور مو کفلا تر کوي چې ولادت هغه علاقې دا انجلۍ خو ځاري چې کورنۍ ته ویلې او د دې نورم دغه بشګری وکم او که چې په کورنۍ خبره چې دغه لا رسول چې موږ کورنۍ کې لاسو ده مو په دې ډول مو د مهمه نه ده بل اخر د څون ده نو که چې دا فرض کړئ چې کومه خبرې یا د نوښت دغه لا کنټرول مو دي بیا هم خوله مګر انجلۍ یا لکه نه وال کی کی نه خوله مګر وزل کی دا یو د څه چې ممکن له هر څه ممکن وي چې دا د نړۍ ډیر مشهور کسان سره حتی د جمهورانو کده شخصي ډیټا خبره شوی دا بلک میل شوی دی هر څه چې ګور جمهوریت رئیس جمهور ډونالډ ټرمپ هم دا څه وسوله د نور یو رئیس جمهور سره په افغانستان د مخکې تاروخ سره د څه وي په نړۍ په ګڼو یوازې کته پړې پر مسلې وادو کې دا سپی کې پندو یو وړه کچا را منځکی او ټول نړۍ کې عام ستوند دا او دا وي چې دی د انټرنیټ د زمانی ستوند دی نو دا کومه دهنه ده نو ټول خلک لري مزل ده او دوه خبره له تخنیکی کسان مرسته ده او درې خبره له پولیسو او سایبری پولیس سره مثلا اړیکه نیول او همکاري ده او څنګه مکه دي ستونزي هغه تخنیکی او مسلکی حل ده ان فزور فشار تهدید پر دې باندې د ډیرو خنټین کې نه حلږي.
مننه سحر صاحب د خبرونه ورسته شی بی دی البته پرسته یو شی بو کې به لخپل ملمنو وغوړو چې داسې په قطر یا دوه درې راته وای چې دغه مسایل سبب کیږي چې دوی انټرنیټ په خوندې ډول وکاروي هغه بل دوی څخورو استاد په دی اړه تاسو ځینې وړاندې زونه ولر خوونی لری را سره شریک کړی البته تاسو مخ کې د وی پی ان یادونه وکړل دی ورها حکومت مسایل دی چې یو ځوان مثال یا نور کسان کولای شي هغه ته پام وکړي انټرنیټ خوندي وي.
ګوره ما مخکمه دا خبره وکړه د وی پی ان بیا موضوع د ځوانانو ده نو زه فکر کوم چې که د ځوانانو موضوع ته ډیر دقت کیږي نو هغه باید د مکتب نه شروع شي. متاسفانه په افغانستان کې دغه د کمپیوټر یا د ټکنالوژي استعمال په مکتب کې صرف د کمپیوټر د تعریف پورې یعنی بس نه کوي او تنا دا ویل کیږي چې کمپیوټر یو ماشین دی او دا سیستم فده کیږي او خبر خلاصه. زه فکر کوم چې دا باید اولن په دغه وخت کې د ابتدا نه چې یو ماشوم د کمپیوټر سره عادت کیږي یا ټکنالوژي سره مخ کیږي هغه ته باید تدریس وشي هغه ته باید تحصیل ورکړی شي چې دا باید څنګه استعمال کړي او ورسره ورسره دا ور وښایي چې دا خواله پدې کولای شي چې روسته هم د لوی شي د ټکنالوژي سره آهسته آهسته عادت کیږي او دا بیا هغه شیان چې په ټکنالوژي کې ممنوع دي یا په ټکنالوژي کې خنډ دي یا خراب عواقب لري هغه د دینه ځان خوندي وساتي. دویم دلاره دا که تاسو په فیسبوک کې وګورئ که تاسو په سوشل میډیا کې وګورئ عموما د خاص کر د افغانستان د اړخه په نړۍ کې نورو ممالکو په دیشینو باندې ډېر کنټرول اخیسته خو په افغانستان کې متاسفانه کې یو پوسټ کیږي هغه لکه څنګه چې په عام اصطلاح زده ټیم سره چاو خبري دغه خبره بيخي زیاته شوې دي ک یو ادارې نه یا یو نفر یو لیکنه کوي هغه پوسټ کیږي مخکزي او داغي خبره تایید بالکل نه وي. نو زه په دې فکر يم کله هم د څوک د خبر په تړاو یو شی ګوري هغه باید صرف او صرف د رسمي ادرس وګوري چې رسمي ادرس وي او رسمي ادرس په فیسبوک کې معلوم دی چې ټولو تر مخ یو بلو ټیک یا آسماني نشان وي همدا رقم ته د خوندي استعمال لپاره یو وی پی ان شو خپل براوزر هیستوري پاکول یا تاریخچه پاکول همدا رقم ته نورو هغه ځایونو کې چې پبلک پلیسز ورته موږ وایو چې هغه کې هوټل شامل دی په هغه کې مثال ریسټورانت شامل دی په هغه کې کله هم وای فای استعمالوي یا اوپن وای فای چې پاسورډ نه لري کوشش دی وکړي کاغه وای فای استعمالوي نو پاره کې دی د بلچا کمپیوټر کې خپل معلومات نه داخله یعنی فیسبوک ته یا د سنور بانکي اکاونټونه شو یا د سنور معلومات شو شخصي معلومات چاغه دغه وای فای سره نه شریکي که بیا چیرته شریکي یا استفاده کوي نو ما مخکې ذکر وکړو چې هغه په ګوګل کروم کې موږ سره انکګنیټو موډ شته دی چې هغه کولای شي دغه موډ نه استفاده وکړي او په هغه موډ کې دغه ټول معلومات خوندي وي داسې هم خوندي نه وي چې 100% خو تر یو څه حد پورې خوندي وي او بیا وروسته هغه کولای شي چې هغه دغه ځنه کله بند کړي دغه ټول معلومات تغې سره پاکيږي او یا هم په مغه اوپن نتورک کې یا اوپن وای فای کې چې په هر ځای کې موجود وي وی پی ان استفاده کړي. تاسو په ډېر آسانۍ سره کولای شي چې تاسو ګوګل کې هر څوک سرچ کړي فری وی پی ان یا اوپن وی پی ان تاسو ډېر لیست راځي. زه چې خپل استفاده کوم هغه وی پی ان فور یو کې دی هم دا رقم ته ما درته ویل چې پروکسی ویب سایټس دي یا داسې نور ډېر ویب سایټونه دي. درې مخالره دادا چې هر کله دوی غواړي چې د یو کمپنۍ د یو ځای یو ویب سایټ وګوري او ګوګل کروم هم هغه ته اختار ورکړي چې کچېته ناسم معلومات پکې وي چې ته صحیح نه وي هغه ته معلومات ورکړي. عموما کتا سو په منګ په ګوګل کروم کې سرچ کوو پاس چپ طرف ته د کلوف علامه راځي چې هغه ته منګه سیکیور لاکینګ وای، بیا هغه ته په بل اصطلاح درته ویلی شم چې دا نشانه کوي چې تاسو دغه براوزنګ یا ستاسو د سرور ترمنځ چې کومه مکالمه ده دغه محفوظه ده. نو هغه ویب سایټونه چې دغه علامې ولري، دغه د کلوب علامه ولري، دغه ټول د دې نمایندګي کوي چې ستاسو او د براوزر ستاسو او د سرور ترمنځ چې کومه مکالمه ده دغه خوندي ده. که په هغې کې څوک یوزر نیم پاسورډ دغه شیان لیکي نو دغه خوندي وي. نو که په لارو چارو یې زه هم فکر وکړو، خبرې وکړو، ډېر ډېر وخت به ونیسي، خو دغه لنډو ټکو کې به زه وایم که غواړئ چې دغه شی افغانستان کې محفوظ پاتې شي، د پوهنتونونو د سیمینارونو نه دې شروع کړي، په مکتبونو کې د سیمینارونو شروع کړي، عامه پوهاوی دې زیات شي، ټکنالوژي څنګه استفاده کیږي، څه باید وشي، څنګه مخنیوی وکړو، نه تنها د ټکنالوژۍ فائدې باید خلکو ته ذکر شي، بلکې هغه مشکلات چې د ټکنالوژۍ سره مخ کیږي هغه هم باید ذکر شي. متاسفانه هغه کورنۍ چې په افغانستان کې زیرک موبایلونه لري خپل ماشومانو ته ډیر ورکوي، چې دغه ډیر زیات منفي تاثیرات کوي په ماشومانو باندې، چې هغې کې ټول نن سبا که تاسو ګورئ یا ټیک ټاک ته یا فیسبوک ته انسټاګرام ته، ټکنالوژي تنها په دې درې شیانو باندې بسنه نه کوي. که چېرته دوی وغواړي دغه ډېر ښه استفاده د دغه شیانو نه کولی شي، خو عامه پوهاوی نشته. بیا هغه خبر راځي چې عامه پوهاوی نشته، قانون نشته، سیستم نشته، په یو چوکاټ کې دا نه استفاده کیږي. که په یو کور کې یو مشر دی، هغه که د ټکنالوژۍ په استعمال پوهیږي نو هغه صرف فیسبوک دی، او بیا په فیسبوک کې صرف سکرولینګ دی، بس لاندې نه پاس او پاس نه لاندې سه، چې دغه مشکلات هغه هم که هر څه وګوري نو بس بې سبازي بل نفر ته وایي چې ولا بیګم په فیسبوک کې دغه څه شی واورید. نو دغه ټول د دې باعث کیږي چې د ټولو سره د ټکنالوژۍ هغه علمیت یا د ټکنالوژۍ هغه پوهاوی نشته، او آخر کې دغه ډېرې غټې ستونزې، ملي ستونزې حتی رامنځته کیږي د دې نه.
ډیره زیاته مننه استاد د خبرونې ورستې شیبې دي. البته په دې اړه بحث خو نه خلاصېږي، خبرې ډېرې دي، خو له خپلو میلمنو ډیره مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. په دې اړه به په راتلونکو خبرونو کې بیا هم بحث وکړو. و مو اوریدل چې نن د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ ده. زموږ میلمنو وویل چې باید هڅه وشي چې ځوانان خپل دغه انټرنیټ چې څه ډول کاروي هڅه وکړي چې په خوندي ډول یې وکاروي، ځکه په افغانستان کې چې کوم انټرنیټ کارول کیږي هغه ډیر خوندي نه دی، او کېدای شي که څوک غواړي مثال چې د دوی ډیټا ته لاسرسی ولري نو په اسانه دغه کار کولی شي. نو اول خو باید دغه هڅه وشي لکه ستاسو موبایل یا کمپیوټر کې چې کوم څه د خوندیتوب لپاره دي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي او هغه وکاروي. او په دویم قدم کې که کله هم داسې یوه پیښه کیږي چې ستاسو د کورنۍ غړی هغه بلیک میل کیږي یا یې معلومات خپرېږي یا عکسونه ویډیوګانې خپرېږي، نو هڅه وکړئ له هغه سره مرسته وکړئ چې دا ستونزه حل شي، نه دا چې تاسو هغه نور هم تحقیر او توهین کوي یا یې ووهئ یا خدای مکه نورې ستونزې ورته جوړې کړئ. نو لومړی هڅه باید همدا وي چې هم تاسو خپل ځان پوه کړئ او هم د کورنۍ غړي پوه کړئ چې څه ډول انټرنیټ په ښه ډول وکاروي. نو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. له خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او له خپلو میلمنو ښاغلي عمر فاروق هزاربوس او همدا ډول هغه ملک سهار څخه ډېره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې راسره یې برخه واخیسته، او له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو خبرونه واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دی، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی. ده وطن وطن سوي ده چمن چمن، تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن، خي پاکي وبغواړي وين وين دغواړي، جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو
نو جنگا 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 زتا نغواڑی تیر لے جنگا ستے